السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبان د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په تخزو او نارینه او په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سرې محکمې پر واتساپ چینل خپور شوی دی، ویل شوی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر 8 نارینه او 15 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې د والي او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې کسانو د غلا، لواطت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه ان تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د بیا واکمنې دوه رئیس په تیرو نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فارمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلا مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وی ټاکل شوی ده چې په دوحه کې ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1.5 جوړ شي او 2 ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم د غونډې ته وربلل شوی، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا پکې ګډون کوي که یې نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 5مې غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې 8 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن 4 نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 10مې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر 4مې روانې وې چې په ترڅ کې ویل کېږي په 100 حتی په 1000 کسان وژل شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم یې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي.
په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون هم پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
ورسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په ګزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل، د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمېر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالوېدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 پورې دي، تر 130 نه تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قضا کو دورو ته وړو چې را روان دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په درېیمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
اوسنی پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ییزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل دي. قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر ښاغلي قاسم جومارت توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې یې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېر یکشنبې په ورځ د مې په 26 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري آژانس د مې په 26 نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تېره سې شنبه د مې په 28 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوهې د روانې درېمې غونډې ته د طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د غورځنګ په یوه پرېکړه لیکې ویلي چې د طالبانو پر ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ښځو رښتینې استازو ته بلنه ورکړه چې څو دوی خپلې ستونزې ښې بیان کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشروع ډول د طالبانو د ګډون پلوي دي. نور په دې راپور کې
د دوهې په دریم غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پریکړلیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پریکړلیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینې استازي ور وبلل شي، څو د دوی په ټکو یو ټول ګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پریکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې میرمنې پاریسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید د افغانستان د خزو استازي هغوی چې په افغانستان کې د نننۍ مبارزه کړي طالبان ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وزلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان خزو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د خزو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سیخکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شر پرې نږدي. او موږ دا هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناسته کې ګډون ولري. او که چیرې دوی ګډون ولري، امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د دوهې د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي وو چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوهې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسره له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د شړې په گزارونو یو پولیس واژه او څو تنه ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پېښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنې رد شوې ده.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې وکړای سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ د ویچویلا د رویټرز د راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د استلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د استلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمنی امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حمله وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سویده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خی ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل 3 کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له 3 میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستګرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 5 نور ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام لومړی لوبه کې د کرکټ ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوې خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړی لوبه په لوی توپیر وګټله.
Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's team.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن به پورز د شلاوري ز نړیوال جام خپل لومړی لوبه کې د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته د 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات به دوام لري. تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللای. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد ازادي رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی اوس وخت کې
دا د ډېر خوخی زیاتې چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبهیدي مخې لمن یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خیله ستراولنې ولري
کی برمو خیل یک ځای فخر خیر ځای سربلندۍ است.
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم موږ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو، سپورټوي. کچیر وګټي نو بیا د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله. خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالي بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا کې خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت ان شاء الله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی بود و دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړ او مثبت روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. ان شاء الله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدل او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او ان شاء الله نړیوال جام به وګټي.
کوناد و ان شاء الله که افغانستان جام جهانی را از خود بکنه.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوي، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
د کندز یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوی او لبلې خوای به هم را لویدلې دي. دوی وای د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلی په موسم کې د بي وخت بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالی او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وای تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلی په موسم کې د بي وخته بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمد دین آزادۍ روډیو ته وویل چې پر شل جری بزمکه غنم کرلی وو، خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي آفتونو له امله ساش کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است. هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. تیر کال مې له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی وو، خو سږ کال یې 2500 منه حاصل کړی. پر اوسه کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال یو من ښه غنم 130 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره، نرخ به دا کومه نخ دی به خاطر خدای پوره نه کنه میګان.
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګخت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل زمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاغو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو رئیس په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ویل بهرنوي هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي لامل د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دی، تر 130 تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي، بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. د دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګړي اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ روډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,410 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لورې له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم. موږ دا غواړو چې موږ ته د اوبو یو تضمین برابر شي. زموږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت زموږ په برابر کې پیدا نه کوي. زموږ سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي، هغسې تخمونه موږ ته راکړي. موږ هم علاقه پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی خو تخبوت راځي کواسي تا ولري او ماسیسی والا چواشته څوک لري هغه تور کوي او چنه لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي. ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کولري غو تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکي او دلته واسطه ډیره ده. انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسار مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډېر ګران دي. دې خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکه څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر شد
زابل ولایت میړی کنی ول د نومي سردار محمد اکیار دغه د دلته مشتخو یو شی نه درا کول سیوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سیوی دی یو شی نه درا کول سیوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوندې سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان دي کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر تج دی او تخمونو مخمونو نه درا کړی یو شی نه درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څانګې اونیس پروګرام درته خبرو. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت ستره محکمه په سرپل ولایت کې پر دریش په تخزو او نارینه او په عام ځر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د ستره محکمې پر واتس اپ چینل خپور شوی راغلی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر اته څلوېښت نارینه او پنځه څلوېښت ښځو په داسې حال کې تطبیق شو چې والی او نور چارواکي حاضر ول. په بیان کې راغلي چې په دې کسانو د غلا لواطت او نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دوه رئیس په تیره نږدې درې کلنه واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته سزاګانې عملي کړې دي. خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومیلې ترهګرو ډلو له فهرست لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله اکسپانه افغاني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو په غونډه کې اعلان کړه. هغه وویل چې دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فرمات او موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په اتمه نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي تماس د ډلې غړي به راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پاتر سوول لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پاتر سېدو د ټولو برمتو د خوشي کې دوه جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پاتر سوول لپاره د بایدن د طرح مسوده د امنیت شورا ټولو څوارلسو غړو ته سپارل شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
د نجونو پر مخ د خوانځي او دوامداره بندې دلو دی غوي د ورونو په لیکل واس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
ځینې خوونکې هم شکایت کوي. وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دي. خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکه نه راځي چې درس تلرش. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کوي.
دیغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هم دیگه لغه گیگو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو اتبشت کلنه ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخې د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پرېږدي سخت نه ایلې کړې ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلی وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دور دیر زیاده ده چې ما دیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخی ده و دری کالا که گی چه منگا ده خپل مسلک نلری و چه ارسونه چو خپل مسلک نلری که گی اما قوم نهر شای تریاد نیوزی اما قوم هم شای بیرتا ورتا ضعیفی گی ده دیره مهم خبره ده چه با هر کار که شوق لری چه ده تدریس برخیی چه ده هر برخیی چه لری تنپاد چه ده دیر خپل تایم دیر زیان رسوی او نور ده طولنه تم طول تا دیر زیان رسوی تا طول خزی و انجونش دلتا دی دونه ناومیده دی چه طول غواری چی اولا را پیدا شده افغانستان خوشی که او بلچه تلار شی هر کار ده خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خب افغانستان که نی دل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلری کار ارتا نشتا حتی بهر روزه بخه نظر در تا چوک نگوری چه دسته بعدی در تا گوری دسته دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفونه دا مکتبونه پا انتونونه نیولی تر بهاره چطلی استادانو دیر قدر و عزته و دیر خلق ارتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیری گی چه چوک استاد و چوک چیر تا کار که و دی چه ارزش پا طولانه که چونه ده طول شایان گدوت شوی او هم دسی کروانه شی نو دا با افغانستان را تون که رپاره دیره بزیار نواره دی انجون و مکتبون و درسون اکلک شوی دی خواته دی آلکان و مکتبو کم پچندان درس نشته آلکان هم سر لقن را دی چه درس تلاش دا دی جامعه دو ارخی دی چه دوی سر برابر دی که یو خواته موازنه کمه شی بل خواته خامه خاکمی او دوست یو آلک چیزی مکتب ده او بیرت کورت رازی چه خوری هلت خفه ناسته ده او وقت مکتب نشته ده درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چیزی تو نه درس و ایم نو خور می چدل تا بخور که پاتی دا وقت ما تا گوری و زره و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینه که چه لار شی او دی خواته دا خزینه و استادان چی دی اگوی تبدیل شوی نارینه تای ورکری نارینه کل از دی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته خب دا خو یو ایچ از رو سر دیگی نو ایچ از رو تینه توریگی در سوک نو ایدونه
آشقلا چه جوانی خوانده لزدکر سخرا گرزه بول شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ورنه خیسته
دادا طولو حق زوانانو او ده ها ورونو لپاره سخت ده کله چه کونزه دورور پرمه خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړ د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتلین کې خوشاله وینم کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنا ځان دښمن یې ما چې دا کوم کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دې بیرنگ کیگی
دا سنه حالت چې دا افغانستان کې جریان لرند ایوی جلکې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس وایل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چا نه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخستل شي نو د هر خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر وه خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس د موږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه لکه د موږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکی چې د دغه امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور نا امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغې نا امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به یې ګډوډي هر برخه به یې ګډوډي یا تا د ژوند سهار نه تر بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه یې معلوم نو هغې نه سهار تر بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډوډي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوی چې خپل لور درس ته پریږدي مخصوص د منګل لري پرتو ولایتونو کې نه وی هغه په د پوښي و چې جلکی باید درس ته ولېږي کنه نه وی پوښي و نه وی یعنی بعض ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وی ته شپږم سم په پور خپل لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې به مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړ شوی دي د ټول فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په درچه خپل لور بس یعنی اندوم رشی چې دیګو په خلاص ده کی او د بل کور شی واده شی ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده کنه کله چې ځان خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده چې دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړمه خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیالس کل څوالس کل نو هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې څنګه به هغه ماشومان غټیږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداج شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهیږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه کا بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کا بس
دغه د خځینه ښوونکو په کور کې نول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات له نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکان او نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دې هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د خزه یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د خزه درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې خزه کې نه ولګي د درس نه چې تدریس نه دی محروم کیږي چې تدریس ورنه کینو دا به یو غټ مشکل وسیږي جامعې ته، هم بالکان ته محرومي، هم منجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنې تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ته ښکارېده. په اولو څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د صاحب کې تغییر راوړي. اندې مونږ امید و، مونږ امید انده ته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې مونږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هیڅ امید د منګ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسېږي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې کېږي ته یو غټ ځای د همدا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر مونږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان د خارجې د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همده هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنی یو جهالت یا اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً هغه د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې مونږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله مونږ تعریفوو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریض وي. نو کله چې د دې روان مریض، مونږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به مونږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي، هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي، هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې
ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه تعلیم خط ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي
طبعا خفه کیږي؟ دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي؟ ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خو 100% شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خو تللي وایه، تاسو خو د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره هم ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښي ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږه. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو
کې موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه د افغانستان موږ په خفه کې
ډیر زیاته مننه
خوشاله شول چې بس تاسو هغه څه باندې وغږیدل چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شول
ډیر زیاته مننه خدای په امان اوس ښه وخت ولري
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
مینا پزور پزارو شکل بنے کلے میں جانا کر سملے بنو سر دیوا شکل بنے کلے میں جانا
Oh,